سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزال ګل حای کاکړ هر کله کوم دا غړي نیمه برخه به خبري وي او وروسته به اونې ځ خبرونه روشانه مستقبل تر تلرو په خبري برخه کې به خپل خبر زده کې د جرګې حال په چما دي وزیرستان کې د پرلط وهلو او په خیبر پښتونخوا کې د ګیس نه د اکسیجن نه درلودلو له وجې د خلکو مړینه او په دې باندې د سیاسي ګوندونو غبرګونونه او یو شمېر نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو خو پایل به د دې وخت له خبرونو وکړو. په خیبر ضلع کې یوې جرګې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان په سپیمان کې د امنیتي ادارو لخوا د چاپو وهلو او د خلکو وړلو پروسه پرلط وهل شوی. د امریکا سفارت چارلز افیر وایي طالبان د 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. او سم د خبرونو تفصیل. په خیبر ضلع کې یوې جرګې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جرګه پرون په لنډي کوتل کې وسوه چې پکې د سیمې پر امنیت او د ځای خلکو پر کاروبار پر لګوسو حکومتي بندیزونو خبرې وسوي. جرګې ته د جمعیت الاسلام ځای مشر مفتي محمد اجاز ول په سیمه کې هدفي وژنې بیا شروع شوې دي چې باید مخه ونیول شي. هغه زیاته کړه په تور شپه وسلوال خلک وژني او وروسته د وژل شوو هیڅوک پوښتنه نه کوي. نوموړي ول باید امنیتي ادارو او پولیسو څخه په دې اړه پوښتنې وسی. د پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند ځای مشرانو حضرت ولی افریدی او سیدا جان بیا په تورخم کې د حکومتي بندیزونو لوجو پر کاروبار پر لګول شوي بندیزونو خبرې وکړې. دوی وویل د ګام خلک بیروزګار کړي دي. سیدا جان پر تورخم دروازه له پاسپورت او ویزې بغیر د تګ راتګ د اجازه ورکولو غوښتنه وکړه. په جرګه کې ناست د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي شفیق شیر ډاډ ورکړ چې دا ستونزې به د صوبې له وزیر اعلی سره شریکوي. جرګه په داسې حال کې سوي چې په دې نږدې ورځو کې په خیبر کې یو سوداګر پولیس افسر او یو قومي مشر نامعلوم وسلوال وژلي چې په تړاو یې لا هم څوک نیول شوي نه دي. د شمالي وزیرستان په سپین وام کې د امنیتي ادارو لخوا د چاپو وهلو او د خلکو وړلو پر ضد پرلط وهل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ او ځای خلکو لخوا د احتجاج د سپین وام په چوکي پرون پیل شو. احتجاج کوونکو بیګا له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې امنیتي ادارې د طالب وسلوالو د نیولو په نوم چاپي وهي او ځای خلک وچتوي. دوی دا وکړه چې امنیتي ادارو شپږ کسان وړي ول چې پکې یې دوه خلاص کړل او څلور یې له ځان سره ساتلي دي. یو ګډونوال حیات خان مشال ریډیو ته وویل چې له ولسي انتظامي سره خبرې روانې دي او د په خبره کې نتیجه ورنه کړه نو بیا شای احتجاج نور سیمو ته وغځوي. د پښتون ژغورن غورځنګ یو فعال زکیم وزیر مشال ریډیو ته وویل کنه ولسي کسان ګناګار وي نو باید عدالت ته وړاندې کړل شي. نو مړي زیاته کړه چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي یو کس هم نیول شوی نه دی. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دوی عام ولس نه ځوروي بلکې په سیمه کې د وسوالو ضد عملیات روان دي چې د پوینا ځینې وخت ورسره مرسته کوي. د مسلم لیگ نن رهبر ویلی د پاکستان هیڅ یو وزیر اعظم خپل آئینی موده نه ده پوره کړې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لاهور های کورټ په اجازه د تیر کال نومبر میاشت راځي د علاج لپاره په لندن کې میشتي. نوموړي پرون د ویډیو لینک لاري په فیصل آباد کې د خپل ګوند د ټولنیز میډیا کانفرنس ته په وینا کې فوج ته په اشاره سره وویل چې په وار وار د آئین خلاف ورزي سوې ده او د هیواد جوړونکي غداران ګرځول شوي، د خلکو خوښ سیاستوالان جیلونو ته اچول شوي او د غلا په نوم له واکه لرې کړل شوي دي. هغه زیاته کړه هر څو کال وروسته پر جمهوریت حمله کېږي او مرشله ولګول شي. نواز شریف د 2008 کال ټاکنې بیا له درغلي وډکې وبللې او ویل چې د خلکو ووټونه غلا شوي دي. واکمن تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن د درغلي تورونه تل رد کړي دي. د امریکا د سفارت شارلز افیر وایي طالبان د 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو په تمه دي. راس ویلسن دا خبره پروند افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرنس کې کړې ده. هغه بیا دا ټینګار وکړي چې امریکا د دوحې د تړون د ټولو برخو عملي کول غواړي او د په وینا ممکنه نه ده چې یوه برخه دې عملي او بله دې له پامه وغورځول شي. راس ویلسن په طالبانو نیوکه وکړه چې دا تاوتریخوالي د کمولو په څیر د دوحې د تړون یو شمېر برخې نه دي عملي کړي. د طالبانو امریکا د روان کال فروری میاشت کې د سولې تړون لاسلیک کړی و. د افغان حکومت وندویانو د راس ویلسن د دې څرګندونو په تړاو لاسنیوی ویلي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل روډي جولیانی په کورونا وایرس سخت سوي. ښاغلی ټرمپ د دسمبر په 16 پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا ټیسټ مثبت راغلی. شپږ کلن جولیانی د ولسمشر ټرمپ د قانوني ننګونو مشري کړې ده چې له مخې یې هڅه سوي چې د نومبر 3 د انتخاباتو نتیجې منسوخې شي. دا ټاکنې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن ګټلې وې. ولسمشر ټرمپ لیکلي، روډي شر روغ سه، موږ به خپل کار ته دوام ورکوو. تر دې وړاندې جولیانی د سیټلایټ له لارې د دسمبر په شپږمه نیټه په فاکس نیوز څرګند شوی چې د ښاغلي ټرمپ په استازیتوب په مختلفو ریاستونو کې د خپلو قانوني چیلنجونو په اړه خبرې وکړې چې پکې تر نیمایي زیات اپیلونه یې ججانو رد کړي دي. ولسمشر ټرمپ د اکتوبر په میاشت کې په کورونا وایرس د اخته کېدو له کبله درې شپې په هسپتال کې بستر و چې له کبله یې د بیا ټاکنې کمپاین تر یوې اونۍ پورې زیات څخه له خنډ سره مخامخ شوی و. د خبرونو پای تاسو مشال ډوري خبرونه مو واوریدل او سم راځو د دې خبرونی د ریپورتونو برخه ته. پایل بل خبر ضلع وکړو. پرون د خبر ضلع په لنډ کوتل کې د خبر سیاسي اتحاد تر انتظام لاندې واکومي جرګه وشوه چې پکې د سیاسي ګوندونو مشرانو فعالانو د سیمې ولس ګډون وکړ. په دې جرګه کې د خبر ضلع د امن او امان په خرابېدونکي حالت نیوکه وشوې. ویناوالو غوښتنه وکړه چې په تورخم کې د ځای قبایلو لپاره پر روزګار لګول شوي بندیزونه نرم کړل شي او ولس ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي. په جرګه کې ناز د خبر ضلع د یو سل پنځمې حلقې څخه د صوبای اسمبلی غړي شفیق شیر اپریدي په خپله خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ولس دغه ستونزې به د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره شریکوي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری نور حال راکوي.
دغه جرګې ته د وینا په وخت د خیبر سیاسي اتحاد او د جمعیت علما اسلام فی د خیبر ضلع مشر مفتی محمد اجاز په خپل وینا کې وویل چې په دې سیمه کې هدفي وژنې یو ځل بیا شروع شوي او باید مخنیوی وشي.
ټولو نه اول د وطن امن دی. چې امن وي نو بیا به زندگی وي. چې زندگی وي نو د زندگی لپاره بیا د زندګۍ هغه لوازمات او سہولیات پکاري. نو د ټولو نه اول امن دی چې دا هم مونږ په دې ایجنډا کې را چې دا ټارګټ کیلنګ شروع وي او د دې ذمہدار څوک دی؟ د دې نه به څوک ته پوښتنه کوي او کله به کوي؟ آیا مونږ موږ سکیورټي ادارې نشته؟ دلته پولیس نشته؟ دلته دا ډېرې ادارې چې دا په مختلفو شکلونو باندې دي. د دې نه هم چرته مونږ په عوامو کې دا شعور راځي کنه چې مونږ د خپل د علاقې د امن تپوس دوی نه وکړو چې دا په تور شپه راشي او سړی اولي او بیا چې کوم نه هغه هغوی وینه چې کومه ده هغه ځمکې رزق شي او څوک یې تپوس نه کوي. او مونږ په اخر کې د دې لپاره یو لوی عمل او د حل لپاره یو ترتیب جوړ کړو او د دې ځای نه په داسې فیصله وچت شو چې دا مسایل کې 100% نه شو حل کولای چې څه کمی پکې راولو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر حضرت ولی پردی وویل چې کله حکومتي ادارو په تورخم کې د ځایي قبایلو په کاروبار باندې بندیزونه لګول نو چا غږ نه پورته کاوه. نو ځکه اوس ټول قبایل د بیروزګارۍ مشکل سره مخ شول.
چې کله د تورخم مساله په اول کې سٹارټ شوله او په ګډ باندې پابندۍ لګې دی وی واورځ نه بلې ورځې لا سختي کېدله. مونږ ټولو کتل تماشا هم کاوله. وجه دا و چې هغه ټین کې دا مساله مخفله مساله نه غاڼله. وجه دا و چې هغه ټین کې دا مساله هر کس په مساله نه غاڼله. نن وګورو چې نن د دغ ځای نه ونه سره با جوړه پیر هر سړی چې په تورخم کې ظلم ده او په تورخم کې مو روزګار خراب شو ځکه چې دا مساله هغه ټین کې د خپل نه و غاڼل نه لنه خپل غاڼي چې کله په سر باندې راغله. ډېر داسې خبرې ما نه مخکې مرګرو وکړي چې هغه مونږ لپاره تلونکي دي په کار دا چې بیا وروسته سره جاړه او فریاد کوو چې د اوس نه د هغې لپاره د مخنیوي لپاره یو ترتیب جوړ.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیداجان پردي وویل چې په خیبر ضلع کې دی بجلی لوډ شیډنګ راکم کړل شي او نان کسټم پیډ ګاډو ته دی په ضلع کې دننه د تګ راتګ اجازه ورکړل شي او په تورخم پوله دی دواړو خواوو قبایلو ته په تګ راتګ کې د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړل شي.
مونږ دا غواړو چې بجلی نان کسټم پیډ ګاډي او په تورخم باندې روزګار د ما چمن بارډر ده د اغه ځای کوټه پښتانه افغانستان لا په شناختی کارت باندې آزاد سیروتی او دلته مونږ په تورخم باندې لکه بهر وېزینا تاګ را تاګ نشته.
د خبر ضلع د یو سل پنځمې حلقې نه منتخب شوی غړي شفیق شیر پردي هم د دغه جرګې په اخر کې خپل وینا وکړه او دوی ویل چې دغه ټول ستونزې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره شریکوي او د صوبایي اسمبلی په فلور باندې به پرې خبره کوي. دغه قومي جرګه په داسې حال کې رابلل شوې وه چې په دې وروستو کې په خیبر ضلع کې دوه سوداګر، یو د پولیسو سب انسپکټر، دوه سپایان او یو قومي مشر نامعلومه کسانو په ډزو وویشتل، خو تر اوسه یې څه تحقیقات مخې ته نه دي راغلي. او په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې دواړو خواوو ولسونو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او په اسانۍ سره څوک پرې تګ راتګ او کاروبار نشي کولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هلته بیا د شمالي وزیرستان په سپین وام کې ځای خلکو پر لتوالی دي. دوی دا کوي چې امنیتي ادارو د وسلوالو په نوم شپږ کسان وړي دي چې پکې یې دوه خلاص کړي او نور یې له ځانه سره ساتلي دي. پر لتوال په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښولو په شرط مشال ډډو ته وویل چې دوی کله هم بېګناه خلک نه دي نیولي، بلکې وسلوال یا د هغو د سهولتکارانو پر ضد کاروایي کوي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د سپین وام اوسیدونکي او لاریون ګډونوال حیات خان وایي چې عام خلک نیول کېږي چې وسلوالو سره یې مرستې کړې، د ګناهګارو ضد ګامونه پورته شي، عام ولس ته نه ځوروي، کنی احتجاج باید دوام ولري. شمالی وزیرستان پشتون ژغورنې غورځنګ یو فعال او لاریون ګډونوال زکی وزیر وایي چې دوی سیمه کې امن باوري کولو په بیا بیا غوښتنه کړې، خو د امن خرابونکو ضد ګامونه نه پورته کیږي. تر اوسه د هدفي وژنو یو حمله کوونکی هم گرفتار نه شو.
نیول شوی کسون دی چاغه درهای د پورا مطالبه وا واخ نو واد لا په علاقه کې د اف سي دي طرفه او د فوج طرفه چا په ولي کیږي. میش دا وی چې کوم خلک په علاقه کې امن خرپوي، د شت پلاوه وی وی اخر شل اپته بلا تفریق وشي. دوه دوه نیم سوا هدفي وژن وشو، ټارګټ کلینګ وشو، خو هغه کاس اسا پر معلوم نشو. د معلوم په شکل کې خلک میږي او اخر چې په دای علاقه کې امن خرپوي اسا پر میږه خلک نو ول نه دی ونی په وطن کې د امن طلبګاری امن ہوڑی ہو غشتنا بار بار کی آخا ریٹ قائم کئی چکیم حقیقی ریٹ تائی تا پرشن کا دے علاقے مشرون دی آغا دسرا خبر وا پولیس تا آغا خبر وا چکیم خال گناہ گرد آغا خلاف میش غدا بھی آئی چکنا پہلا کا کہ امن رسی میش ریاست پدا بد مجبوراوی چھتو خپل ریٹ قائم آوے
دا امنیاتی زواکونو یو الوڑ پوڑی افسر چنہ یو غوختل خپلانامہ واخلی مشال ریڈیو تا وویل چې سیمه کې د وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. ډیری وختونو کې د وسلوالو سره مرسته کیږي. سهولتکار د وسلوالو نه زیات خطرناک دي. څوک چې امن خرابوي یا د هغوی سره مرسته وکړي، هرو مرو به یې پر ضد کاروایی کیږي. عام ولس دوی کله هم نه ځوروي. چې ګناهګار نه وي هغه زر خوشي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلي پښتانه ترګر نه بلکې د ترګرۍ ښکار دي. پرون په کراچۍ کې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال منظور پښتین د سند پر وزیر اعلی غږ وکړ چې په دې صوبه کې د میشتو پښتنو د حقونو خیال وساتي. غونډې ته د قومي اسمبلۍ غړو محسن داوړ او د علي وزیر تر څنګ د نور د غورځنګ نورو مشرانو ویناګانې وکړې. منظور پښتین اعلان وکړ چې دوی به د دسمبر پر 18 نیټه په خیبر ضلع کې جلسه کوي. نور حال له کراچۍ د مشال ریډیو همکار نیاز علي راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې ولسی غونډې ته په وینا کې منظور پښتین وویل پښتانه پر امنه خلق دي، ترهګر نه دي. هغه د چانم و نغښتو خو ویل پښتانه وجلې شوي، بیکوره شوي او وسی علاقې قبضه کولې کیږي، خو دوی به خپل علاقې چاته هم پرې نه کړي.
دهشتگرد چې څوک وژنې کوي هغه دهشتگرد وي. موږ پر امنه خلق، پښتانه دهشتگرد نه دي، پښتانه د دهشتگردۍ شکار دي. پښتونز آر ناٹ ٹیررسٹ، پښتونز آر دی وکټم آف ٹیررزم.
پښتین زیاته کړه د ملک د نورو برخو پرنګ په کراچۍ کې هم د پښتنو په علاقو کې پرمختیا کارونه نه دي شوي. هغه د سند صوبې د وزیر اعلی نه غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې پښتنو تاسو له هم اوټونه درکړي دي.
پورا کراچۍ کې دلته د پښتنو علاقه کې کالج نشته دی، هسپتال نشته دی. زه وزیر اعلی سند ته وایم، مې وزیر اعلی سند کو کہتا ہوں، یہی پښتون تم کو ووٹ دیتے ہیں، یہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، ان کے علاقے میں ایک کالج تک نہیں ہے.
منظور پشتین اویل دوی پټول ملکی د تنظیم ممبر سازی کوي او زیات اکړه چې هر څوک کولای شي چې د پی ٹی ایم ممبر جوړ شي. نوموړي د خپلو خبرو په اخره کې اعلان وکړو چې د رواني دسمبر د میاشتې په 20مه نیټه به په خیبر ضلع کې جلسه کوي. د پی ٹی ایم د کراچۍ جلسې ته د غورزنګ مخکخ مشرانو او د قامی سملی غړي علي وزیر او محسن داول سره نور هم ویناګانې وکړي او د پښتنو په مسلو یې خبرې وکړي چې پښتانه په هر ځای کې د مسلو سره مخ دي. په کراچۍ کې د پی ٹی ایم اولسی غونډه اتوار په مازیګر روانه شوی او ماسخوتن سرتا ورسیده. د پی ٹی ایم د جلسې په محل پولیس د امنیت لپاره موجود او د غورزنګ غړو جلسې ته د تونکو کسانو په خپل تلاشیانی اغستی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د پېښور خیبر ټیچنګ روغتون کې د دسمبر په 15مه د اکسیجن د کمی له کبله شپږ کسان مړه شوي ول. صوبایي حکومت د پېښو د پلټنو امر کړی دی او د روغتون له چارواکو یې په 28 ساعته کې رپورټ غوښتی دی. د روغتون چارواکي بیا وایي د ګیس د یوې کمپنۍ لخوا د اکسیجن پر وخت نه رسېدلو وجې دا پېښه شوې ده. د عوام نیشل ګوند او ځوان ډاکټرانو اتحادیې له حکومته د ککړو کسانو د نیولو او په هسپتالونو کې د سهولتونو برابرولو غوښتنه کړې ده. تفصیل به له انیسا اجمله واورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور په خیبر ټیچنګ اسپیټال کې د اکسیجن د کمی له وجې د شپږو کسانو د مړینې د پیښې پلټنو امر کړی او ویلي دي چې په دې کې د ککړو کسانو پر ضد به کاروایی کوي. د صوبایي حکومت ویان کامران بنگش د دسمبر په شپږمه په یو خبري غونډه کې ویل چې خیبر ټیچنګ روغتون یو خپلواکه اداره ده او د غي چارواکو ته د پلټنو ویلي دي.
له چا چې غلطي شوې ده د هغوی پر ضد به سخته کاروایی کیږي. د روغتون چارواکي په اته سلويختو غنټو کې انکوائري رپورت راکړي او ک لدی رپورت د صحت وزیر یا وزیر اعلی مطمئنه نوي نو بیا به موږ له خپل اړخه آزاد پلټنې کوو. د صوبې د هر وګړي تحفظ زموږ ذمہواری ده.
د خبر ټیچنګ روختون ویان فرهاد خان مشال ویډیو ته ویل چې په دې روختون کې د اکسیجن د کمی له وجې د شپږو کسانو د مړ کېدو په اړه د اسپیټال چارواکو غونډه شوې او د انکوایري کمیټې جوړولو سره سره یو رپورت هم جوړ کړی دی. هغه دا هم ویل چې د تحقیقاتي راپور راتلو وروسته چې د چا تیروتنه وي هغه ته به سزا کیږي. نوموړي زیاته کړه په مړو کې درې ښځې او درې سړي دي چې پکې 500 د کورونا وایرس وهلي ناروغان وو.
بي او سي او کمنی دامن کله کا سنت سپلای به دوی طرف کې دا تقریبا دا 9:30 بجو نو په انتظار خو هغه تقریبا لټ نه سي دا په دې بعد هوا کا شي دا او چونګې ډېر زغه ده کونو چې موږ سره بیک اپ سپورټ کې سلندر رو.
ځینې رسنې په خبري ټیچنګ روختون کې د اکسیجن د کمی له وجې د مړو کسانو شمیره وو او ځینې بیا لدی هم زیاته یادوي، خو فرهاد خان دا یوازې ګنګوسي بولی. لپی خبر سره نسته د حسن خیلو ډیویژن یو اوسیدونکو سمیولا اپریده چې پلاری په خبره ټیچنګ روختون کې داخل دی او د دسمبر په 15مه په اسپیټال کې د اکسیجن د کمی حالات په خپل لیدلی وو. وای نه یوازې په خبره ټیچنګ روختون کې بلکې د پیښور په نورو لوی روختونونو کې هم مریضان له اکسیجن کټونو او دغه سي د نورو سہولتونو له کمی سره مخامخ دي.
پالیت سیبلم تکلیف شروع شوه کرونا د وجې بیمار ده جی. دا بیګا 12:39 چې اکسیجن ختم شو په اسپیټال کې مونږ جی کوشش وکړه چې مونږ له اکسیجن ملاو شي. اس کیس ما دی مونږ له سپورټ نه راکول. ما والد صاحب غیر روان کړ نارت ویسټ لې بوتلل. الته غیر ورتوی چې مونږ سره بیډ خالی نشته. بیا غیر رحمان میډیکل انسټیټیوټ ل لاړل. الته غیر ورتوی چې مونږ سره دلته د کرونا وارد کې ځای نشته. ځکه چې په ریسکیو امبولانس کې کم سلندر و هغه صرف جی 30 منټه غی کار کول. نو هغه غی کې اکسیجن ختم شوه. نغی ورته بیا سوالونه مینتونه وکړه شناختی کارت ورکړه غی بیا یو سلندر جی ورکړه.
د خبره ټیچنګ روختون لخوا مشال لیډیو ته پرالیګل شوی یو بیان کې بیا ویلی شوې چې د اکسیجن کمی پر مهال په کورونا وارد کې 90 کسان بستر وو او د روغتون چارواکو د اکسیجن کمی پوره کولو لپاره پوره هڅې کړې دي. دوی دا هم وایي چې د اسپیټال انتظامی د 500 لیټرو اکسیجن ټانک اوس 100 لیټرو ته رسولې دي. په خبري ټیچنګ روغتون کې د اکسیجن د کمی د پیښې خلاف عوامي نېشنل ګوند د دسمبر په 15مه په پیښور کې احتجاجي مظاهره وکړه. په خبر پښتونخوا کې د دې ګوند ویاندې سمر بلور مشال ریډیو ته ویل چې د چا لاړه دې مسالې ته پام نه دی شوی او لغه فلته کار اغستل شوی باید حکومت یې پر ضد کاروایی وکړي او گرفتار یې کړي.
چې هر څوک وی چې کوم لیول باندې وی مونږ ایف آی آر غواړو مونږ اریسټ غواړو بیکاز دا خود دې گورنمنٹ د لاسه ته عام شهري والا مونږ قتل غنو.
د پیښور په غنو اسپیټالونو کې د مهال د کورونا وایرس یو شمیر ناروغان بستر دي. د روغتونونو چارواکي وایي چې د کورونا وبا له بچي د مریضانو په شمیر کې د زیاتوالي رستو کټونو او وینټیلیټرو ته اړتیا لري. په دې اړه د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم مشال ریډیو ته ویل چې د مهال په روغتون کې د کورونا اتیا ناروغان بستر دي.
مونږ د دریم ورځ د چې د مریضانو په تعداد کې لږ اضافه مونږ لیدلې ده. زموږ چې کوم کرونا کمپلیکس دی هغه کې 250 بیډز دي، نو په آی سی یو کې د کرونا مریضانو لپاره 40 آی سی یو کې چې کوم وینټیلیټرز دي هغه مختص کړي دي. 250 بیډونه مونږ ته کم ښکاري، دا به زیاتو کې دي چې مونږ دا 500 بیډونو ته ورسو. د اکسیجن مونږ سره هیڅ کمی نشته.
د سوان ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر رضوان کندی ویلي د پیښور لوی اسپیټالونه د وبا یا بیړنیو حالاتو سره د مقابلې لپاره پوره وسایل نه لري.
اول ورځ نه دلته کې سہولیات ډیر زیات فقدان دي. بیډز خبره د تو کوم، نو بیډز دلته کې اویلیبل نشته دي. اکثر موږ په ډیوټي باندې یو پیشنټ راسي، نو موږ د نور اسپیټالونو ته ریفر کوو. هغه غریبان بیا واپس هغه اسپیټل ته راسي چې هغه بل اسپیټل کې هم ځای نشته دي. یو خو د وینټیلیټرز ډیر زیاته کمی ده، بل چې وینټیلیټرز لپاره چلولو لپاره کوم ډاکټرز پکار دي کې هغه ایکسپرټ دي سره نشته دي. حکومت ته پکار دي چې په ټایم باندې دا سټیپس واخیستل شي.
په اسلام آباد کې د کورونا وایرس د مخنیوي قومي ادارې له معلوماتو سره سم د نومبر تر 28 په پیښور کې د کووډ 19 ناروغۍ مثبته کیسونو تناسب 19.5% وو چې د ټول پاکستان د 0% پرتله تر بل ار خارا زیات دی. بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي دوی په صوبه او په تیره په پیښور کې په ټیسټونو زیاتولو کار کوي او په روغتونونو کې تر ډیره حده انتظامات هم کړي دي.
دا انیسا اجمل رپورٹ ماورید. هم په خیبر پښتونخوا کې کرونا وبا تر ننه پورې د صحت څنګه چې سرویس زیات کارکونکو وشلې او 2.5 ځپلې دي. دا هغه کارکونکو دي چې په اسپیټالونو کې په کرونا وایرس تخته کسانو علاجونه کول. په دې کې ځینې ډېر تکړه او مشران ډاکټران هم شته. د ډاکټرانو اتحاد وایي په سختو حالاتو کې کار کوي، خو حکومت د کرونا له وجې مړه شوو کارکونکو ته نه شودا پیکیج ورکوي نه هم کم نور ځانګړي مراحت ورکړي دي. د صحت څنګه وایي چې د ټولو پیشو په بجاج اخلي او بیا به مراحت ورکول کېږي. نور حال له پېښوره د شبرجان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي اتحادیې شمیرو تر مخه د مارچ میاشت نه تر دې دمه کرونا وبا درې سلویښت د صحت محکمې اهلکاران په خیبر پختونخوا کې وژلې دي چې پکې شپږ ډاکټران، څلور نرسانې، اته پیرامیډکس او ځینې د اسپتال نور عمله هم شامل ده. دغه شان 2000 نه سیوا اهلکاران یې اغېزمن کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړی ډاکټر اسحار چې دا کرونا وارد کې ډېر وخت په حیات آباد میډیکل روغتون کې ډیوټي هم کړی دا وایي چې 200 د حکومت نه خپل غوښتنو کې د اغېزمنو کورونو لپاره د شهدا پیکج غوښتنه هم کړې ده چې دوی سره حکومتي چارواکو لوزونه هم کړی دي. خو لا تر دې دمه د دوی مړو شوي اهلکارانو ملګرو کورونو ته لانه دی ملو
ورس پورز چکم دی زمون هیلت پروفیشنل چکم دی ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز پا کم چی د کورونا پا ایسولیشنز کی کار کئی کم چی ہسپیٹلز کی کار کئی او پر روزانہ بیسز بانی د کورونا خکار کی گی او سب کی د مرگ هم خکار کی گی یعنی شہیدان کی گی. نو دے حوالے سرا مخ کے چکم بیو پائے کی چکم ڈاکٹران شہیدان شول دا گو دا پارا دا شوتا پیکج هم یو ڈیمانڈ شوے او پائے کی سا دس خبرو منظوریم شو واخو تر وسا پوری منگا داسې صحیح نه چې یار کم یو ډاکټر ته شهدا پیکج ملاو شوی دی یا دغه فیملی ته صدا سي پیمنٹ ملاو شوی چې هغه فیملی په خپل د ژوند ضرورتونه پوره کړي او دغه د بچو ژوند پر رواني. نو داسې مونږه س فل حال نه نو
ولې پدړمو چې کله په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې سیکرټري ډاکټر امتیاز علي شاه نه پښتنو کړه نو دې مشال لیډو ته ویل چې په دې بابل حکومت پالیسی شته او د کر کتنې ورستو با د صحت محکمې هغه ټولو اهلکارانو په شمول د ډاکټرانو ته دغه پنګه یا شهید پیکج ورکړل کیږي څوک چې د کرونا یوټه په وخت ہم دا کرونا نہ مڑ شوی دی.
دیکھیں جی اس طرح ہے کہ جو کیبنٹ نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ جو ہیلتھ ورکر بھی چاہے وہ ڈاکٹر ہے یا
کابینے دا پریک لکڑے دا چکم دا صحت محکمے اہلکاران ہم که ډاکټر وي، پیرامیډیک یا نرس، او د دوی د کرونا وارډ کې ډیوټي وي او د هغې دوران دی مړه شوي. نو دوی لپاره په متعلقه روغتونونو کې کمیټې جوړې شوې دي. دغه کمیټې ګوري او پریکړه کوي چې آیا واقعي دا مرګ د کرونا له وجې وو او ډیوټي دوران وو او که نه. نو د دې بالکل معاوضه ملاویږي. 5 میلیونه روپۍ موږ ورکوو او د دریو کیسونو کې دا ملو شوي هم دي، او چاته چې نه دي ملو نو ښکاره خبره ده چې د هغوی د اسپتالونو نه د هغوی کیسونه موږ ته نه دي راغلي، او که هغوی راولېږل نو هغوی به هم موږ شمار کړو. دا سرکاری شمیرې تر مخه کرونا وبا تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې کم 50,000 نه سیوا کسان اغېزمن کړي دي چې پکې 1,400 مړ شوي دي او 1,400 نه زیات کسان د ناروغۍ وروسته روغ شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پاکستان احتساب کمی اداره یا نیب په سینټ کې د پلوټونو سره مخ ده. د پیپلز پارټي غړي او د سینټ ډیپټي چیرمن سلیم مانډیوالا وایي نیب مشر او نور پلوټونکي چارواکي به سینټ ته ورغواړي او له نورو درغلیو حساب غوښتونکو افسرانو باید د خپلو جایدادونو حساب ورکړي. نوموړي دا تور هم پوری کړ چې د نیب د تحقیقاتو په مهال ځینې تورن کسان مړه شوي هم دي چې دغه اداره باید وضاحت وکړي. احتساب ادارې قسم د دې تورونو او سینټ ته د وړاندې کېدو په اړه بهرحال څه ویلي دي خو له پخوا راهیسې دریځ لري چې هېڅکله یې بې ځایه مقدمې نه دي کړي. د دې ادارې تازه شمېرې ښایي د خپل شکار له عمله یې له درغلیو کوونکو څخه په سلګونو ارب روپۍ راایستې هم دي. نور تفصیل د بشر ګواښ په رپورټ کې.
د پاکستان د سینټ مرستیال مشر سلیم مانډیوالا وایي د احتساب قومي ادارې یا نیب د چارواکو د مبینه درغلیو په اړه څېړنې پیلوي. د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ مشر غړي مانډیوالا تور پورې کوي چې احتساب اداره خلک په ذهني توګه تر دومره ډیر فشار لاندې راولي چې هغوی خودکشي وکړي. نوموړي د دسمبر په 6 په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل اوس وخت را رسېدلی چې د احتساب ادارې د چارواکو احتساب وشي. دیوائی پا لومړی ځل به داسې کېږي چې څوک دې د احتساب ادارې احتساب کوي. دا کار به سینټ وکړي. نیب خلکو ته د مقدمو جوړولو ګواښونه کوي او بیا ترې قلمګونه اخلي. د دوی له لاسه خلکو خودکشانې کړې دي. باید له داسې ادارو څخه د ویرې پر ځای دوی دنیا ته وښودل شي. دوی هر سړی رانیسي او ورته وایي چې ته له خپلې وسې ډېر مال احوال لرې. د دوی دا حرکتونه به موږ ودروو. اوس به موږ ګورو چې دوی څنګه مقرر شوي دي. دوی جایدادونه پیسې له کومه کړې دي. د دوی ڈگری نے بگورو ادابا ملمو چھ اساسی چھ دی
پوزیشن ہے اس میں ایسٹس ان کے کیا ہیں.
مانډیوالا دا ونویل چې د سینټ کاروایی به کله پیلوي. د احتساب قومي ادارې د څېړنو په وخت د خلکو د مړینې تورنه هغه وخت راپورته شول چې د 2013 کال په دسمبر کې د سرګودا پوهنتون یو مشر چارواکی جاوید احمد په زندان کې مړ شو. د ډان ورځپاڼې تر مخه پر هغه د احتساب ادارې لخوا مقدمه چلیدله او د پښتنو لپاره وړل شوی و، خو چارواکو وویل چې د هغه زړه ودرېدلی. د 2019 کال په مارچ میاشت کې پخوانی بریګیډیر اسد منیر په اسلام آباد کې په خپل کور کې خودکشي وکړه. هغه کورنۍ ته په پریخي خط کې لیکلي وو چې د احتساب ادارې د بې بنیاده تورنو او مقدمو په فشار ډېر کړی او نور یې نشي زغملی. احتساب ادارې پر سیاستوالو هم مقدمې جوړې کړې دي. تر ډېره پکې د مسلم لیگ، نون او پیپلز پارټۍ ګڼ مشران دي چې ځینې یې د درغلیو د تورنو له کبله په زندان کې دي، خو ځینې په ضمانت خوشي شوي دي. د مسلم لیگ نون مرستیال مشري مریم نواز د دسمبر په 6 په ملتان کې یوې غونډې ته وویل چې نیب ته د تحریک انصاف حکومت د چارواکو درغلۍ نه ښکاري، خو پر اپوزیشن ډاډه ورځي. هغې وزیر اعظم عمران خان یاد کړ او ویل
اوړه او چینی غلاسول، غنم غلاسول، په دې هر څه کې درغلي وسوه او د غریبانو پیسې د دې جالي سړي جیب ته ولاړې، خو مقدمه جوړې نسوې. عجیبه ده، د نیب مشر خو ویل چې د چا څیرې ته نه بلکې کیسونو ته ګوري.
احتساب قومي ادارې د خپلو څېړنو په مهال د خلکو په مړینه څه نه دي ویلي. د دې ادارې مشر جاوید اقبال په بېلابېلو وختونو کې په مختلفو غونډو کې د تقریرونو په مهال ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یو ملګری نه دی. هغه دریس خودلی چې د درغلیو د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به را نشي. د ادارې د دسمبر په 4 خپره کړې خبر پاڼې کې ویلي چې له ګڼو تورونو کسانو څخه یې د درغلیو 4,68 ارب روپۍ بیرته ترلاسه کړي دي او نور کار هم په بې پرې ډول روان دی. اوس چې د پیپلز پارټۍ غړي او د سینټ مرستیال سلیم منډیوالا له احتساب ادارې د تحقیقاتو خبر ورکوي، حکومتي غړي ورسره همغږي نه دي. په سینټ کې د حکمران تحریک انصاف استازي محسن عزیز د دسمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل د احتساب اداره خپلواکه ده او باید همداسې پاتې شي. دی وایي زموږ موقف اول هم دا و او اوس هم دا دی چې د نیب قوانین له پخوا جوړ شوي دي. که دې قوانینو بدلول غوښتل نو اپوزیشن ګوندونو باید د خپلو حکومتونو په محل کړی وی. اوس د نیب په ځینو طریقو خبره کېدلی شي، خو اپوزیشن غواړي چې له دې ادارې یوه بې غاښونو یعنی یوه ناکاره اداره جوړه کړي. دا موږ نه منو. د دې لپاره یې موږ په سینټ کې تر تحقیقاتو لاندې نه شو نیولی. موږ د درغلیو په خلاف کار روان کړی او هغه څه نه غواړو چې اپوزیشن یې غواړي. د پاکستان احتساب قومی اداره یا نیب د عدالت په حکم په 1999 کال کې د درغلیو د مخنیوي لپاره جوړه شوه. دا اداره احتساب عدالتونه هم لري او د تورنو کسانو د نیولو واک هم. د دې ادارې مشر د حکومت او اپوزیشن په سلا ټاکل کیږي، خو په دې وروستیو کې یې اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ له دې کبله د ختمولو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا دا اداره د حکومت ملګرې ده. نیب او حکومت دا تورونه ردوي.
بشیر غواش رپورٹ واوریدی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز رهبر نواز شریف په فیصل آباد کې د خپل ګوند لخوا د ټولنیز رسنی جوړ شوی کانفرنس ته وینا کړې. نوموړي په هیواد کې د جمهوریت د ودې په مخنیوي کې د فوج پر کردار نیوکه وکړې. نواز شریف وویل چې د مداخلت له وجې په هیواد کې په جمهوري توګه منتخب شوی یو وزیر اعظم هم خپل عیني مدار نه ده پوره کړی. نواز شریف دا وخت علاج لپاره په لندن کې دی. نوموړي تر دې وړاندې هم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د فیصل آباد په جلسه کې د فوج په مشرتابه نیوکه کړې وې. د نوموړي پر دې بیان واکمن تحریک انصاف او د هغه احتیاطي ګوندونو سخت انتقاد کړی. وزیر اعظم عمران خان دغسې ویناګانې او جلسې د اپوزیشن ګوندونو لخوا له احتسابه د ځان بچ کولو هڅه بولي. تفصیل به له غلام غوث واورو.
د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې د خپل ګوند د کارکونانو سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې یو ځل بیا خپل بیانیه بیا تکرار کړی ده او په سیاست کې د پوجي اسټابلیشمنت په مداخلت صدا ډول نیوکی کړی دی.
یہ ریاست کے اوپر ریاست چلانے کا پلان بنانے والے جو ہے ان کرداروں کو
دا ما بغاوت کرے دے چیز دا ریاست دبرا دا ریاست دا منصوبے جوڑون کی بے نقاب قوم دنن پوری یو جمہوری منتخب شوے وزیر اعظم ہم خپلی عینی مدے پورا کولو تا ندے پری خودلے شوے دا سو کلونو دا تیرے دل رستو د جمهوریت پځې پوځي حکومتونه قائميږي. د هیواد جوړونکو ته غداران وویل شو او دولت د خوخي رهبران جیلونو ته ولېږدول شو یا د هیواد نه بهر وشړلې شو.
ملک بنانے والوں کو غدار کہا گیا اور عوام کے مقبول لیڈروں کو ہتھکڑیاں لگا کر جیلوں اور جلاوطنیوں میں رکھا گیا.
نواز شریف په خپل وینا کې د 2013 په عامو انتخاباتو کې د ټګۍ او د ووټونو د غلا کولو خبره بیا تکرار کړه او زیاته یې کړه چې په هیواد کې د رښتینی جمهوریت د بحالولو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي.
مایوس نه ہونا بلکې حقایق کا مطالعه کرنا ہے، ان کا تجزیہ کرنا ہے.
نا امید کیږي بنا بلکې د حقایق مطالعه او تجزیه به کول وی. د همت او حوصله سره به مخ کی زو، ولې چې تاسو په هیواد کې د حقيقي جمهوریت د راوستلو بیرغ پورته کړی دی. مونږ به د ظلم او جبر پرته په شریکه مخ په وړاندې زو خو حکومتي چارواکو په بیا بیا د نواز شریف او په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل نورو سیاسی ګوندونو د مشرانو دا ډول تورونه او نیوکی رد کړی دي او وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د هم نیوز سره په خپل وروستۍ مرکه کې یو ځل بیا ویلی وو چې د حزب اختلاف رایوزی شوی ګوندونو خپل مشران د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره د حکومت په ضد تحریک پیل کړی دی او د هیواد د ادارو په ضد په خبرو کولو سره دوی د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAAL RADIO
مشالډو د دې خبري برخي برخه به ته ورسېده. اوس مونږ نه خبرونه روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونه جوړونکې دی منور شاه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د پاکستان د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د پخواره حصے په افغانستان کې سکالرشپونه یا د وړیا زده کړو ځانګړي چوکۍ موجوده وي، خو بیا چې کله په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې نو د څه وخت لپاره دغه لړۍ ودرېدلې وه. په تیرو سو کلونو کې افغانستان د قبایلی زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو دغه سلسله بیا شروع کړې چې پکې هر کال له سلو زیاتو زده کوونکو ته په بیلابیلو برخو کې د وړیا زده کړو موقع ورکول کیږي. په دې لړ کې د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د دغه هیواد د تعلیم د څانګې سره همکاري کوي او له پاکستان ورغلو ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره سهولتونه برابروي. د سرحداتو او قبایلی چارو مرستیال وزیر محمد یعقوب احمدزی په دې حق له مشال لريو ته وویل
هغه قبایلی ځوانانو چې وو دوی بدل ته په کابل کې یا تنګرار کې دوی سهم درلوده د تعلیم په خاطر باندې نو دغه خوا د زیرن کرښې خوا ته به قبایلی وو او که د پېښور د پښتنو هغوی به راتلل ته به زده کړې کول. نو دا سلسله له ډېره پخوانه را روانه ده تر دا اوسه پورې. اوس هم موږ سیټونه په دغه خپل داخلي پوهنتونونو کې چې کوم دولتي دي دوی ته موږ سکالرشپ یا بورسونه ورکوو. راځي د امتحان د ټیسټ دوی داخلیږي. پخوا وطن دغه د ننګرهار په پوهنتون کې، اوس موږ د قندهار په پوهنتون کې، په شیخ زاید په خوست کې، د الته او ننګرهار کې دوی ته موږ سیټونه ورکوو. راځي امتحان ورکوي او دوی ته داخلیږي. همدارنګه دغه خصوصي پوهنتونو کې چې دغه بیا د دوی په خپله داخله کړي په شخصي کیسو باندې داخلیږي. او صرف دغه درې پوهنتونونه چې زموږ دولتي پوهنتونونه په هغه کې په وړیا د لیلې په ډول باندې هلته دوی خپل درسونه او تحصیل کوي.
محمد یعقوب احمد زیوای په دې سکالرشپونو کې د پاکستان پښتانه ځوانان د طب یا میډیکل او انجینرۍ ترڅنګ په یو شمېر نورو څانګو کې زده کړې کولی شي، خو زیاتره زده کوونکي یې د طب لپاره ورځي. دا چې دغه داخلي کله او څنګه کیږي او پاکستانی پښتانه ځوانان ترې څنګه خبرېدلې شي نوموړي په دې حق وویل.
دا خو موږ کاته چې کوم هغه ارتباطات دي له مشرانو سره لرو یا بعضې هغه پالتۍ چې دي هغو سره ایمیل ادرسونه موږ سره دي، د هغو سم دغه پروسه جریان لري. تقریبا دا یوه میاشت وه دغه قبره روان دي. دلته د خپل کاغذونه دلته په وزارت خارجه کې وزارت معارف کې اوله د خپل کاغذونه ارزیابي کوي، ګوري یا پاس له هغه نه قبایلي کارتونه اخلي. بیا دوی هغه امتحان موده هغه کیږي. نو تقریبا دغه لس ورځو کې دننه موږ دوی ته د امتحان پروګرام برابرو او دوی به انشاءالله د لس ورځو بعد امتحان اخلي. بیا به دغه دوه شروع کیږي خزاني
د سرحداتو او قبایلی چارو مرستیال وزیر محمد یعقوب احمدزی اویل چې په افغانستان کې په سکالرشپ زده کړو د داخلي لپاره یو امتحان اخیستل کیږي او په دې لړ کې دغه هیواد ته ورتګ لازمی دی.
یا دوی ته موږ دلته قبایلی کارتونه ورکوو چې دلته خپل هم څه فکر دي او کاته پورته راځي. که اگر دغه خوانه خو موږ ویزي ورته برابرو په دغه قنسلګرۍ کې کله کوټه راځي کله پېښور راځي خپل ویزیا اخلي. باقاعده یا موږ راهنمایي کوو دلته راځي یا پر لیسان ټو راغرو تر امتحانه پورې چې امتحانې ورکړو. نو بیا کوم کسان چې پاس شو د خپل هغه پروګرامونه چې دي هغه بیا ویشي دوی په همدغه پوهنتونو ته. نو د تګ و راتګ څخه حتی راځي دوی د تګ د کله د سمزما ډلې لکه دا وره چې د کوټې لارې اویا کسان بیا موږ دغه امنیتي مسوغه مو د دوی په نظر کې چې دوی په لاره کې مشکل ورته پېښ نه شي لارو تن ټول تا وکړل. بیا دلته راغله بس کارتونه دلته موږ په مانخانو کې ځای پیدا کړي دي. همدلته برامل مسئولیت کې اوسیږي.
د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د ښوونې او روزنې د څانګې مشر محمد نبی شهاب سره مو هم خبرې کړي. نوموړی په دغه هیواد کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د سکالرشپونو په اړه نور تفصیل راکوي.
دا دی سرحدونو قبایلو چارو وزارت دی حلوزلو حدس و هاند او دی مسئولیت لمخی دی لوڑو ازدکلو وزارت دی منیسی فایر ایژوکیشن سرمو یا پروتوکول امزا کو سو کال مخ کی و تا کال مخ کی تقریبا نو بیا لڑی چی دی جنگونو لوجی زندی دلی و دی کزی پختنخواد زوانانو لپار دی افغانستان پو تعلیمی نهادونو یا یونیورسٹی گانو کی اغا لڑی مبیر تا پیل کا او دا محل د دې لپاره یو سلو څلور سکالرشپونه دي چې په هغه کې کمپیوټر ساینس، پښتو ادبیات، اقتصاد، انجینیرینګ او میډیکل یا طب ده. نو او دا د دې لپاره دغه سیټونه دي او دوی په خپل منځ کې د دې ترمنځ اوپن میرټ کمپیټیشن وي او بیا ورته بریالي زده کوونکي یا ځوانان دا بیلابیلو پوهنتونونو ته معرفي کیږي.
له محمد نبی شهاب مو پوښتلی چې په افغانستان کې د قبایلي ځوانانو د داخلو لپاره څه شرایط دي. نوموړي وویل چې تر ټولو اول په کار ده چې یو زده کوونکي دولسم جماعت یعنی اف ای یا اف ای سی پاس کړی وي.
په کوټه او پېښور کې د دولسم ټولګي د فراغت اسناد ارزیابي کیږي یا ټیسټ کیږي، هغه چې ټاپش ول او تایید شول، هغه نه وروسته د دې خبر یا د دې اطلاع د ایمیل له طریقه دلته په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت یا خارجه چارو وزارت ته ایمیل کیږي چې دغه سند په دې شماره باندې له موږ سره ټیسټ شوی ده او ویل ده. بیا هغه اسنادونه دلته راوړل کیږي. په لومړي قدم کې چې دا زده کوونکي کله کابل ته را رسیږي، له دې اولی ورځې نه د پروسې تر پایه پورې د موږ د ښوونې او روزنې برخه د دوی په خدمت کې وي، دوی ته راهنمایي کوي، دوی ته د اوسېدا ځایونه برابروي او د دوی د اسنادو پروسه د لوړو زده کړو وزارت پورې رسوي، یعنی د وزارت خارجې نه رانیولې هلته ورته خلاصوي، د دوی اسناد ټیسټ کیږي، بیا د پوهنې وزارت سره چې منیسټر آف ایجوکیشن موږ تاسې نړیواله جبه کې ورته ویل کیږي، هلته د دوی اسنادونه وړل کیږي، هلته پروسس کیږي او ټیسټ کیږي، او په دې څنګه کې بیا وروسته له دې نه د دې اسناد د لوړو زده کړو وزارت یا منیسټر آف هایر ایجوکیشن ته د شوي پروتوکول له مخې هلته وړل کیږي. زموږ کسان مخفله ورسره یو هلته د دې اسناد ورته ارزیابي کوو. د دې نه بیا وروسته د لوړو زده کړو وزارت ته موږ مکتوب ورکوو د دې له ټولو ویلډو اسنادو سره چې د دې لخوا تایید شوي. موږ ته د دې د امتحان ورځ راټاکل کیږي چې په پلاني نیټه به له دې نه امتحان اخیستل کیږي. تبن یو څو ورځې مخکې مو شاګردان خبرو او بیا یوازې د دې په منځ کې دغه اوپن میرټ کمپټیشن وي او هر څوک چې بریالي شول په سوونو کسان وي، ولې یو سل څلور کسان یې بیلابیلو پوهنځیو ته هغه د لوړو نمرو پر اساس باندې انتخابیږي او بیا دوه پوهنتونونو ته معرفي.
محمد نبی شهاب وای په تیرو خواوشا اتو کلونو کې په سلګونو قبایلي زده کوونکو د وړیا زده کړو له دې لړۍ ګټه پورته کړې ده. نوموړي د داخلو د اخیری نیټې په هکله وویل
د شوي پروتوکول مخې د کوزي پښتونخوا ځوانانو اټیسټ شوي اسناد د فبروري تر پایه پورې موږ ته باید راورسیږي یو ځای د ټولو اسناد، ولې هلته کوزه خوا کې یو څو مشکلات د کوارډینیشن له کبله شته، چون هغه سیمه هم جنګ ځپلې ده، نو هلته یو څه د کوارډینیشن یا مینجمنت یو څه مشکلات شته چې یو ځای د زده کوونکي اکثره موږ ته اسنادونه نه راوړي. نن څو کسان راشي، بیا پنځه ورځې وروسته بیا څوک راشي، نو اصولا خو دا پروسه باید موږ د فبروري په اخیر کې باید ورته پیل کړو، ولې د جنګونو او د ناخوالو او د لارو د بندش او د تورخم او د بندېدا له کبله کله کله هغه زده کوونکي چې لاغې خوا راځي له ستونزو سره مخامخ کیږي. دا ځل هم د کوټې له لارې راغلي وو چې ډېر ستړي شوي هم وو.
د افغانستان د سرحداتو او قبایلي چارو وزارت د ښوونې او روزنې د سانګې مشر محمد نبی شهاب همداراز وای چې سکل له پاکستانه په لسګونو پښتانه ځوانان د افغان حکومت په سکالرشپونو د زده کړو لپاره ورغلي او هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې به ترې د داخلي امتحان واخیستل شي.
نو دا پروسه دوام لري. کله چې په کابل کې، چون په افغانستان کې تر ټولو وروستی د کانکور امتحان په کابل ولایت کې اخیستل کیږي، نو د کابل کانکور چې ختم شو بیا لاغه نه وروسته د کانکور امتحان، یعنی اوس مو د مخکې د کابل امتحان ختم شوی، ریزلټ یې اوټ شوی ده. نو سږ کال د کرونا له کبله دا پروسه لوړو زده کړو وزارت یو څه وځنډوله، خو موږ هڅه وکړه چې سږ کال هم دا بورسونه باید ونه سوځي. بالاخره په دې بریالي شول چې سږ کال هم دوی دلته اوس راغلي دي. اسنادونه یې د وزارت معارف یا د پوهنې وزارت ته رسېدلي دي او په پروسس کې دي. په لنډ وخت کې به انشاءالله هلته را خلاص یو بیا به مو وزارت تحصیلات علی ته یوسف هغه به مقتدی اگزام ډیټ وخی یو بیا به مو زده کوونکو ته اطلاع ورکو ان شاء الله بیا به امتحان واخلل سی او داسې به بیا موافق زده کوونکو خپل پانځو ته معرفي شي.
دا چې د پاکستان زیاتره پښتانه ځوانان په دې اړه نوی خبر چې په افغانستان کې هم دوی د اعلی تعلیم وړیا موقع لري، افغان حکومت یې د خبرولو لپاره څه کوي؟ محمد نبی شهاب په دې حق له وویل
د خبرې دا خو د کوزی پښتونخوا ټول مدني فعالان نهادونه او اته یو تعداد سیاسی پارټیان له دې موضوع نه خبرې دي، او بل خو د رسنیو په دې اوسنی وخت کې رسنۍ له طریقه د فیسبوک له طریقه موږ اعلانونه کوو او دا شیر کوو، دې خو مدني فعالان ډیر فعال دي یو خواته هم دي، فقط چون الته کته خو موږ نه یو خواته، الته یو خاص دا کوو چې هغه خلک چې غواړي چې دا ځوانان باید تعلیم او تربیه سیدا د یو ټولنې د پراختیا او د پرمختګ لپاره بهترینه وسیله ده، که الته یو څو مینجمنت یې غښتلی سي کوزه خواته او دا ځوانان ټول په یو وخت کې مخته راواسته یي، دلته به د دې وخت ډیر نه ضایع کیږي، دلته به ډیر منتظر نه پاتې کیږي.
د افغانستان د سرحداتو او قبایلي چارو وزارت د ښوونې او روزنې د څانګې مشر محمد نبی شهاب زیاته کړه چې په افغانستان کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی زده کړو ښه امکانات موجود دي او افغان حکومت یې د لا نورو زیاتولو اراده لري.
ټول ولسته ډاډ ورکوو چې دلته یو منظم میکانیزم او یو سیستماتیک اپروچ موږ اډاپټ کړی دی چې د دې له اوسېدانه رانیولې تر څو چې دوی موږ اول قدم چې کابل ته کوم اورد دی راورسېدل، د دې مینجمنت د دې مشکلات حل کول او د دې تسهولتونه برابرول، هغه که تعلیمي مسایل وي او که د دې د اکاموډیشن مسایل وي، هغه ټول مسولیت منیسټری آف بارډرز اینډ ټرایبل افیئرز یا د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسولیت ته، او موږ ورته مکمل ښه میکانیزم لرو انشاءالله. دې لمونه خوشاله دي، ممکن د رسنیو له طریقه به تاسو د دې ویناګانې مرویدلې وي. موږ هڅه کوو چې دا سهولتونه لا زیات غښتلي شي، او یو بل غوښتنه زموږ دا ده چې د کوټې لخوا نه ډېر کم زده کوونکي موږ ته مراجعه کوي. د متوازنې تعلیمي پراختیا یا بیلنس ایجوکیشنل ډیولپمنټ لپاره اړینه ده چې د کوټي پښتونخوا د دواړو اړخونو نه کړي پیښور او د کبایلي ایجنسیو ځوانان دي چې ډېر راځي، د کوټي لخوا نه هم موږ ته باید په دې تعداد باندې زیات ځوانان راسي چې له دې موقع نه ښه استفاده وکړي، ولې د هغو تعداد ډېر کمرنګه ده، هغه خلک ډېر کم راځي. حال دا چې د دې مشران دلته بابیلو غونډو ته چې راځي ټول موږ په جریان کې اچولي دي، هلته زموږ سفارت هم په جریان کې، کونسلګری هم په جریان کې ده، او بیا یې تکراروم چې اوس خو دې رسنیو د الکترونیکی رسنیو د دور ده نو خبریږي ټول، خو هلته هلکان باید کوټه کې مو وهڅول سي چې راشي، او تر څو موږ د دې جوګه شو چې دا تعداد لا زیات ډېر سي د دې لپاره داس خیال شپونه اوس یو سل څلور سیمو یې دوه درې سو ته ورسو.
هلته په کابل کې د داخلو لپاره ورغلو سو قبایلي ځوانانو سره مهم خبرې کړې دي. په دوی کې یو تن وایي چې د پاکستان لخوا د اسنادو برابرولو کار وخت غواړي.
شریف وزیر یم، د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم، او زده کړې مول ته د میټرک تورې غاکې کړې دي، فرنټیر مډل سکول ورته وایي ډومیل کې دي، او اف اس سی مو د وزیرستان او کرش آزاد مډل سکول نه، او افغانستان ته خو کابل ته بالکل طب لپاره راغلی و، دا اوس د اسکالرشپ سیټونه دي، دې کې بس انشاءالله دې ته اپلای کوو چې دا کې وشو. دا کاغذي کاروي چې دا دې کې لږ مشکلات شته کنه، هلته نه چې ته کاغذ رړوې د کوم دی پاکستان نه، هلته یو خو ټایم پکې ډېر لاګي دی پاکستان خبر نه چې رړوې، دلته سي درته وایي چې هفته کې مطلب ستا چې کوم ډاکومېنټس دي هغه به موږ افغان غاته لګو، خو چې دلته راشي ایمیل بیا لږ لیټ راغلی کنه، یا میاشت یا سټم ټایم ډېر اخلي کنه، لږ تکلیف شته کې کاغذ وړول کې.
شریف وزیر وویل چې په افغانستان کې هم دفتری کارونه وخت نیسي، او بیا د کورونا وبا له وجې لا نور وخت ضایع شو، خو هیله مند دی چې په طب کې به داخله ترلاسه کړي او د ډاکټر جوړېدو ارمان به یې پوره شي.
ما خو ډېر زیات ټایم وشو بل کال یې راغلی و کنه، د جمې کې راغلی و، ما کابل کارډ جمع کړی و، خو هغه کې لږ ډېره ستونزه راغله چې د کورونا د وجې نه لږ لیټ شو کنه، بیا هغه ځای کې نیم کارونه وشول خو نیم پاتې شو، بیا اوس هم کابل کارډ مې راغلی دی، کابل کارډ مې اوس راغلی دی څو ورځې کې کنه، خو کارونه لږ ډېر سلو دي دلته داسې خاص تد نه کېږي که نه چې کوم مونږ هلته غو خوانه منه کېږي نه لږ سلو دي کارونه دلته مونږ پکې واپس لاړو خو د دوه میاشتې کېږي چې بیا راغلي یو بیا مو کارونه بس روان کړي دي انشاءالله.
نوموړی وایي چې د پخوا په نسبت اوس له پاکستانه ورغلو پښتنو زده کوونکو لپاره په حکومتي او ټولنیزه کچه حالات ډېر ښه دي او په کار ده چې ځوانان له دې ګټه پورته کړي.
مرسته خو والا چې مخکې خو بېخي نه وه که نه داسې مرستې به چا نه کولې که نه خو سږ کال یا د دوه کاله کېږي چې زمونږ داسې پېژنګلو شته اوس لکه سیدالسلام دی وزارت قبایل کې چې دی لحاظ صاحب دی داسې څو کسان شته حیران صاحب دی چې هغه زمونږ کارونه لږ مخکې وړي که نه خو بعضې کسان بیا داسې وي چې بس کارونه داسې پاتې کوي پاتې کوي پاتې وي که نه خو دا کسان چې ما درته وختل دا زمونږ سره ډېر کومک کوي دلته څومره قبایل سټوډنټان راځي دی سره هره منډه ترډه کې دی مطلب لکه کومک ډېر ورسره کوي هر څه کې ورسره ولاړ وي. دا خبرې خو مخکې به وي خو اوس بالکل داسې چاته نه دی راغلی ځکه چې زده کوونکي اوس دلته ډېر زیات راغلي دي که نه د پښتونخوا نه ډېر خلک راغلي دي که نه مخکې به داسې کله کله داسې مسئلې کې دي خو اوس انشاءالله داسې خاص مشکل نشته چاته راغلي هم نه دي او انشاءالله زمونږ غادي چې راځي به هم نه داسې خاص مشکل.
د افغان حکومت په سکالرشپ د میډیکل د زده کړو لپاره د داخلي په لړ کې کابل ته ورغلی وزیرستانی ځوان شریف وزیر وای د پاکستان نه بهر زده کړو کې ورته افغانستان تر ټولو نږدې او ښه سهولت دی.
یو خو مونږ ته لنډم دی بل لکه د سټډي پورې خاص کر لکه پرایویټ به زه دا وایم که نه چې پرایویټ چې هلته کوم ایډمیشن ملاویږي هغه به نسبت دلته ډېره صحیح ده ځکه چې منور شاه لکه سوچ وکړي مطلب دلته فیس ډېر کم دی ایم بی بی ایس فیس ډېر کم دی به نسبت دی هلته پرایویټ به زه دا وایم که نه که دوی دلته راشي دا به ډېره ښه وي دی هغه سټوډنټانو دپاره که نه نو بیا به دوی ته مشکل هم نه وي او بل دغه دی چې دا ایم بی بی ایس به ډېر په اسانه دوی وکړي اوس هم خلک ډېر زیات راځي دغې د وجې که نه چې دلته ایم بی بی ایس په اسانه کېږي به نسبت دی هلته نه نو زه وایم چې دا به ښه وي چې دلته راشي افغانستان زمونږ ته لنډ هم دی مونږ خپل وطن دی نو بهر ملک خو بیا ډېرې ستونزې هلته هم راتلی شي داسې نه ده چې مطلب هلته ستونزې نه وي که نه د مونږ سټوډنټانو هلته هم ډېرې زیاتې ستونزې وي که نه خو افغانستان زما په خیال ورته ډېر ښه دی چې راشي څوک.
نوموړی زده کوونکو ته څو وړاندیزونه او له افغان حکومته ځینې غوښتنې هم لري
چې لږ سیستم کې لږ غاشته که نه نور افغانستان خو زمونږ کور دی لوی کور دی افغانستان خو لږ د سیستم کې داسې دي چې لږ غاشته که نه تکلیف شته زده کوونکي ته هم دا په کار دي چې مطلب کوم دی دلته غواړي چې دلته راشي ایډمیشن واخلي هغې دپاره دی وختي وختي خپل ځان تیار کړو هلته لکه آی بی سی سی کوم کار دی فرن آفیس کار دی هغه دوی په ټایم بند وکړو که نه لږه ټایم اخلي که نه نو دوی مطلب یو هغه په کار دی چې وختي وختي وکړو ځکه چې دلته بیا چې هغه نه راشي بیا دلته ډېر زیات ټایم پکې لګي که نه دا په کار دی که نه چې دلته چې کوم کډونه دي هغه هم زر راشي او بل هغه د ویزې تکلیف چې وي هغه مطلب زر حل شي که نه هغه سټوډنټانو ته د ویزې کې هم لږه مشکلات وي اکثر د ویزې سیستم د ښه برابر شي او دلته قبایل کاټ کې ورته ټایم ډېر نه ولګي هغه زر راشي بیا نور کارونه دومره هغه نه کېږي که نه نه لټ کېږي.
دا راز په افغانستان کې په سکالرشپ د میډیکل داخلې لپاره په کابل کې موجود یو بل زده کوونکی په دې هکله خپل تجربات داسې بیانوي.
زمانو محمد وسیم دی د خیبر جنسی قبایلو نه کوزی پښتونخوا نه تعلق لرم دلته راغلی مونږ الحمدلله د کانکور تیز دفر پر تقریبا زمونږ یو میاشت شو چې راغلی اول خو دا هغه چې بارډر بند و تورخم والا تورخم بارډر مونږ په چمن رالو تقریبا سرور کې سرور 50 ګنټې مسله مو کو دغه وجود د افغانستان حکومت چې کومه محکمې دی د قبایلو چې کوم وزارت دی کې شهاب صاحب تاج صاحب دغه مونږ سره ډیره منډه والا نور هم ډیر سہولتونه راکو خو دې کې مرکرو لسم سایل هم اتراله ټول نه غټه مسله خو اول دا ده چې دوی لږ مېلمستون ته رالو مېلمستون کې د بعضې ملګري داسې چې د هغې ځای نشته اوس مېلمستون کې د خلکو لږ دېرش پنځه دېرش کسان مو دلته موجود یو او بعضې ملګري هغې داسې چې هغې په خپله خرچه باندې هوټل کې پراته دي نو زمونږ اول حکومت نه دغه غري امید چې هغې لږ د دوی خلکو هم غم وکړي.
محمد وسیم زیاتوي چې د داخلې لپاره ځانګړي کورس تیاری یې شروع کړی او تمه لري چې مشکل به ورته نه وي.
سی اول کې خو چې مونږ رالو ډېر مشکلات خو بیا الحمدلله زموږ سره سینیئر و هغې مونږ ته کلاسز واغسته دلته مونږ له شهاب سره دي هغې مونږ ګایډ کو لګېد نو بس څنګه ټرمینالو چې مشکلات بیا هم شته خو څنګه ټرمینالو چې مونږ یاد کړو انشاءالله اوس څنګه څه حکومت په خپل پښتو ژبه باندې حاصل کړو لکه دوی خو مونږ چې کوم کانکور نوټس هغه مو لګتلې پوره و الحمدلله خپل کورس هم کتلې کانکور کور تیز دپاره خپل کتاب ورکوي هغه کتاب مونږ ملګرو ټول اغستې هغې کې سټډي کوو.
بلخوا د کابل په یو شخصي میډیکل کالج کې په شخصي لګښت د اول کال زده کوونکی اسد داوړ وای چې د پاکستانی نظام تعلیم نه فارغ شوو ځوانانو لپاره دغه امتحان ډیر مشکل دی، په کار ده چې دوی ورته ښه تیاری وکړي.
دا کنکور ټیسټ دلته دا اصل کې خود بورسونه چې کوم دي دا یو سل سلور بورسونه ورکوي د افغان دولت ته. په دې کې یو ویشت سیټونه چې کوم دي یو ویشت بورسونه د تیب دپاره ځانګړي شوي دي. او اصل کې زمونږ چې کوم هلته پښتونخوا کې خلک دي هغه صرف په دې باندې خبر دي چې افغانستان کې د تیب ورکوي سیټونه ورکوي. دې کې انجینیري هم دی، کمپیوټر ساینس هم دی، پښتو ادبیات هم دي، دا هر څه دي. پکې خو دې نه څوک اول ته خبر نه دي. دا تقریبا 200-250 سټوډنټان دلته راشي او هلته خو دوی چې کومې زده کړې کړي وي اکثر اردو کې کړي وي، انګلیسي کې کړي. دلته بیا ټیسټ یو خو په پښتو کې ورته راځي، مطلب اغیز نه دوی خبر نه وي چې هلته ټیسټ په پښتو کې راځي. بیا چې کله راشي دلته ټیسټ ته داخلو کې دا یو ویشت سیټونه چې کوم دي دا ځانګړي شوي دي. صرف ټول رش په دې باندې وي، نور چېرته هم څوک نه ځي. بیا دوی چې کنکور کوم غاخلی ټیسټ اخلي هغه لږه مشکل هم ورته هغه شي، ځکه چې هلته دوی هغه میډیکل پری میډیکل ورته وایي هغه زده کړې کړي، په هغې کې دا هغه نشته، حساب نشته کوم موږ چې هغه ورته وایو شو میتس هغه هلته نشته. دلته د ټیسټ کې ډېر میتس هم راځي، بیا د محصلینو ډېر زیات ستونزې پکې پروځي.
نوموړي وویل چې دوه واره د افغان سکالرشپ لپاره د داخلي په دې امتحان کې ناکامه شوه.
زه یو کال مخکې ما غور ته کړو اپلای، خو هغه ځای کې بیا هغه جوړ شو، د مشکل جوړ شو، راغلم خو مطلب کارونه شو. بیا دې کال ته بیا راغلم، بیا دولتي چې کوم ټیسټ وو هغه خو ما د پرم ډیر مشکل وو، مطلب ځکه چې ورسره بلد نه وم چې دې کې به سره دي. هغه ایل پی سی مطابق هغه چې کوم دي نور سفرونه هغه چې کوم په هغه کې راځي د ټیسټ کې، پاکستان کې کوم ایل پی سی د هغې معیار مطابق سفرونه راځي، خو دلته په پښتو کې راځي. هغه مطلب لکه مونږ چې هلته سیل ورته وایو دلته ورته حجره وایي. نو چې ما سیل ښه زده کړی وم بیا هم پرې نه پوهېږم چې دا سره تلي. بیا چې زه راغلم د هغه ټیسټ مې بل کال ورکړل، بیا مطلب پته غم یو غور ته خچ په سوته چې په پټو سترګو موکړلو. خو بیا 210 نمبر مې واخیستل خو کامیاب نشوم. بیا مې غا کې واخیستل شخصي پنتون کې مې دلته واخیستل، د کوم چراغ میډیکل پنتون دی کې مې واخیستل. اوس مې دوم به سمستر دی په دې کې لګیا.
اسد داوړ وای چې د افغانستان په شخصي میډیکل کالجونو کې په خپل لګښت قبایلی ځوانان داخله کولای شي، چې د پاکستان له شخصي میډیکل کالجونو یې فیسونه ډیر کم دي.
دلته شپږ میاشتې سمستر دی چې کوم ته دلته هغه ورته وایي طبي دندان یا پاکستان کې بی ډی ایس ورته وه، هغې 50,000 دی، 50,000 افغانۍ، مطلب یو لک هغه ور نه راځي پاکستانی یا کلدارې ور نه راځي. او چې کوم پاکستان کې ورته ایم بی بی ایس وایي، دلته ایم ډی ورته وایي یا طبي مالجوي ورته وایي، دا هغې چې کوم غدی هغه 10,000 افغانۍ دی چې د چراغ پوهنتون دی. او دلته بیا مختلف قسمه یونیورسټۍ دي، لکه اریانا هغې کې 30,000 افغانۍ سمیسټر دی، سپینغر کې 50,000 دی، او بیا چې جلال آباد خواته لاړ شي هغې کې هم داسې دي. مطلب مختلف غدی، خو دا چراغ چې کوم دی دا لوړ معیار لري. او مطلب لکه پاکستان کې حکیم سی او خیبر میډیکل کالج د دې سره مطلب مقابله کې راځي، یا ځکه دې لکه لګښت زیات دی. دلته خپل پاتې کېږو لیلو کې، دلته اصل ته لیلو وایي هغې مطابق لیلا هم داسې دي چې مطلب داسې هغه مطابق نه دي، اسټینډر نه دي چې کوم ته انټرنیټ ته اکسیز ولري. هغه ولري دغه ډېر ښه لري، لګښت هغه پکې لري، ګران ترې وزي ډېر. مطلب یو عام قسم هغه کې وي روم کې وي هغې کې پاتې کېږي. د شپږو میاشتو د یو میاشتې په حساب چې هغه کې 10,000 افغانۍ راځي، مطلب د شپږو میاشتو هغه شمېر کې 10,000 افغانۍ راځي، لګښت یې بېخي زیات راځي.
نوموړی په افغانستان کې په سکالرشپ د اعلی تعلیم لپاره ورتلونکو قبایلي ځوانانو ته دا پیغام لري چې اول دې په پاکستان کې د داخلې لپاره ښه مهنت وکړي، او که په هغه کې پاتې شي نو په بهر هیوادونو کې بیا افغانستان ورته ښه پریوزي.
هلته چې کوم سټوډنټان دي اول خو ورته پکار ده چې خپل ایټه لپاره ښه خوري وکړي، مطلب هغې نوځي ایټه کلیئر کړي، ځکه چې هغه بیا مخکې هم ورته انګلیش کې وي، ټیسټ هم انګلیش کې راځي، ورته سنتیاوي کور ته هم نږدې وي. نو دلته چې څوک را درومي هغې ته خو پکار ده چې لږه پښتو زده وي، پښتو مطلب زده کړي خامخا، ځکه چې دلته بیا پښتو ډېره پکار ورځي. پښتو وسم مطلب پکار ده چې مونږ زده کړي ورچا، خو چې څوک دلته را درومي هغې ته خو ډېره ضروري ده چې هغه خپله پښتو مضبوطه کړي، ځکه چې دلته کوم ټیسټ هغه ورته
پختو کی رضی او بل کا غا میڈیکل سنگ ویلیم وین پکار دا چلگا میتس پندیم زان غا کی پوا کی زکه دلته بیا غا کوم ریاضی ورته وای میتس ورته وای اغه هم پکې راځي چې دلته جو سوک راځي چې مطلب پدې سیزونه باندې پوی یو چې دلته سوک راځي بیا چې شخصي هم په پام کې نیولې
د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د خوونې او روزنې د سانګې مشر محمد نبی شهاب مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دغه هیواد کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د داخلو د امتحان په برخه کې ډیره مرسته کوي او هلته استادان موجود وي چې د پښتو ټرمینالوجي یا الفاظ ورته په انګریزي کې هم واضح کوي او هم له دې سره د دیونه روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221212 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.